یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم، تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دي. د ازادي رادیو دا غرمنۍ خبری خبرونه زه رضوان مراد د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د امریکا دفاع وزارت وایي پاکستان ته په دې اړه چې که غواړي امریکا ورسره د میلیونونو ډالرو مرستې ته دوام ورکړي د مشخصو اقداماتو ویلي چې دا هیواد باید وکړي. په کابل کې د پولیسو افسرانو د فراغت غونډې ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د وینا د جزئیاتو په اړه هم اورئ. خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د کونړ ولایت چارواکي وایي چې د پاکستان د پوځ لخوا پر سرکانو ولسوالۍ کې د توپونو ډزو یو تن وژلی او څو نور یې ټپیان کړي دي. د پکتیا امنیتي چارواکي وایي تېره ورځ د پولیسو په ځانګړو عملیاتو کې درې تنه وسلوال د یو پیکپ ګاډي او پوځي توکو سره یو ځای نیول شوي دي. او شمالي کوریا او جنوبي کوریا له څه باندې دوه کلونو وروسته نن د لومړي ځل لپاره رسمي خبرې اترې کوي. بشپړه خبرونه. د کونړ ولایت چارواکي وایي چې د پاکستان د پوځ لخوا پر سرکانو ولسوالۍ کې د توپونو ډزو یو تن وژلی او څو نور یې ټپیان کړي دي. د سرکانو ولسوال محمد حنیف خیرخوا ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان پوځ پرون د ډیورنډ کرښې له پورې غاړې د شونکړۍ پر دره د توپونو شپږ ګولې وویشتې چې په نتیجه کې یو کلیوال وژل سوی او اته تنه ټپیان دي. چارواکي وایي چې د پاکستان پوځ سږ کال د کونړ پر اړوندو سیمو د توپ نږدې 5000 مرمۍ وشتل چې خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي او سلګونو کسان یې د خپلو کورو پرېښودو ته اړ کړي دي. د پکتیکا امنیتي چارواکي وایي تېره ورځ د پولیسو په ځانګړو عملیاتو کې چې د یاد ولایت په زیړوک ولسوالۍ کې ترسره سوي درې تنه وسلوال یې د یو پیکپ ګاډي او پوځي توکو سره یو ځای نیولي دي. نن د سې شنبې په ورځ د پکتیکا امنیې قومندان مل پاسوال محمد عظیم هاشمي مشال رادیو ته وویل چې نیول سویو کسانو پر خپلو لومړنیو اعترافونو کې ځانونه د تحریک طالبان غړي ښودلي دي. د ده په وینا د نیول سویو څخه یو کس یې پاکستانی نختی کارت هم لري. نوموړي زیاته کړه
د زیړکو د ولسوالۍ کې درې نفره طالبان چې ځانونه د تاریخ طالبان غړي معرفي کوي او زموږ د قهرمان پولیسو منګولو تراله چې د دوی سره یو واره ډاټسن موټر یو کشفي مخابره او یو ریپیټر ورسره دی. دا موږ ونیول او د قانون منګولې ته سپار.
دا په داسې حال کې ده چې د تېرې پنج شنبې په ورځ هم د پکتیکا ځانګړو پولیسو د یاد ولایت په ارګون ولسوالۍ کې حقاني شبکې پورې د تړلو څلورو کسانو د نیولو خبر ورکړی وو. د کډوالو نړیوالې ادارې یا IOM وروستی راپور وایي روانه اونۍ له پاکستان څخه په زوره ایستل سویو افغانانو شمیر د تیر اونۍ په پرتله 9% او له ایران څخه د ایستل سویو افغانانو شمیر 12% کم سوی دی. د دوشنبې په ورځ په خپره سوي راپور کې IOM ویلي چې له پاکستان څخه د بیرته ستنېدونکو ناثبت سویو افغانو کډوالو شمیر د جنوري له لومړۍ نیټې راهیسې 403 تنو ته رسېدلی دی. همدارز د نیمروز له میلاک او هرات له اسلام قلعه سرحدي دروازو څخه د دسمبر له 1 او جنوري تر 6 نیټې پورې 1128 کډوال له ایران افغانستان ته ستانه سوي دي. د راپور له مخې یادې ادارې له پاکستان ستنو سوي 2% افغان کډوالو او له ایران ستنو سوي 0% کډوالو سره IOM د خوراکي توکو لومړیو روغتیايي خدماتو او ترانسپورت مرسته کړې ده. تاسو ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمیز او نړیوال خبرونه. د اروپای ټولنې د غړو هیوادونو او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو ویلي چې په بروکسل کې د دوی د سبا ورځ بحثونه به د ایران او لویو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې پر ساتنه متمرکز وي. د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو او ایران ترمنځ د 2015 کال اټومي موافقه د امریکا لخوا تر ګواښ لاندې ده. د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره د فرانسې، جرمني او برتانیا د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې اعلان پرون وروسته له هغه وسو چې ایران خبرداری ورکړی چې متحده ایالات شایي له دې موافقې د وتلو په درشل کې وي. د ایران یو دولتي تلویزیون پرون د ظریف له قوله راپور ورکړ چې نوموړی وایي د امریکا د ورانوونکو پالیسیو له کبله به د بروکسل په خبرو کې د ایران پر اټومي موافقې خبرې وسي نه په دې هیواد کې. د تیرو دوو اونیو د اعتراضونو په اړه چې په ترڅ کې 22 کسان وژل سول. شمالي کوریا او جنوبي کوریا لڅ باندې دوه کلونو وروسته نن د لومړي ځل لپاره رسمي خبري اترې کوي. دواړو خواو خوشبيني شولې ده چې د دې خبرو په نتیجه کې به د شمالي کوریا د سپورتي څانګو لوبغاړي په ژمني اولمپیک کې چې په فبروري میاشت کې په جنوبي کوریا کې ترسره کیږي ګډون وکړي. که څه هم د دې خبرو اجنډا د سپورت پر موضوع مشخصه شوې ده، خو د نړۍ مشران یې په دقت سره څاري او غواړي پوسی چې په تیر یو کال کې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام د پراختیا په اړه له اندېښنو سره سره آیا د کوریا په ټاپوزمه کې د کړکیچ د کمیدو کومې نښې نښانې سته کنه. د شمالي کوریا د پلاوی مشر سون ګون وویل چې هیواد یې له یو جدي او خالصانه دریځ سره او په دې نیت چې جنوبي کوریا ته به د نوي کال ډالۍ ورکوي په دې خبرو کې ګډون کوي. او د امریکا د استخباراتو لخوا فضا ته یو استول سوی سټلایټ د ځکه مدار ته په رسیدو کې پاتې راغلی او ګمان کېږي چې مات او ویجاړ سوی دی. امریکایي رسنیو د حکومت او د فضایي چارو د چارواکو په حواله خبر ورکړی چې دا خورا زیات محرم سټلایټ چې د یک شنبې په ورځ لفرول فلوریدا ایالت څخه د سپیس ایکس توغندي په وسیله توغول سوی و ځان له توغندي څخه جلا نه سوای کړای او ګومان کیږي چې یا بل ماتېدو وروسته د ځمکې په اتموسفیر کې سوځېدلې وي او یا په سمندر تل ویدلې وي. د خبرونو پای
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. په روانه خبرونه کې د دې موضوعاتو جزئیات اوریدل شي. د امریکا دفاع وزارت وایي پاکستان ته په دې اړه چې کغواړي امریکا ورسره د میلیونونو ډالرو مرستې ته دوام ورکړي د مشخصو اقداماتو ویلي چې دا هیواد باید ترسره کړي. د افغانستان د مالی وزارت وایي په کابل ښار کې موټرو ته د نیو پارکونو د طرحې په عملي کېدو سره به د دولت بودیجې ته میلیونونه ډالر عواید ورسیږي.
په کال کې مونږه کولای شو که دغه طرحه له خیره تطبیق سي 1.3 میلیونه ډالر کلانی زمونږ عاید ولري. ادرس څخه دا یو خسر چشمه زمونږ لپاره کېدلی.
ولسمشر محمد اشرف غنی هم دا شیبه په کابل کې د پولیسو افسرانو د فراغت یوې غونډې ته وینا کوي. په نیم دې خپرونه کې هڅه وکړو چې د ولسمشر د وینا مهمې برخې در سره شریکې کړو. د کابل چاپ مطبوعاتو ته کتنه کوو او په کندهار کې بیا د کبانو یا ماهیانو د فارمونو په اړه اورئ.
دغه فارمونه د کندهار ولایت په مرکز کې جوړ شوی دی، ارغنداب ولسوالۍ کې جوړ شوی، میوند ولسوالۍ کې جوړ شوی، جړۍ ولسوالۍ کې جوړ شوی.
دا نور ریپورتونه سربیره د خبرونه په دوهمه برخه کې روغتیا د ژوند شتمنی اونیس پروګرام خپرېږي. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخم تر 2 بجو پورې په صفه ډول اوریدل شي. د امریکا دفاع وزارت وایي پاکستان ته په دې اړه چې کغواړي امریکا ورسره د میلیونو ډالرو مرستې ته دوام ورکړي د مشخصو اقداماتو ویلي چې دا هیواد باید وکړي. واشنگټن اسلام آباد تورنوي چې د حقانی شبکې په ګډون د هغو سختدري زورانکارو ډلو ملاتړ کوي چې په افغانستان کې حمله کوي. په دې برخه کې د پاکستان د نه همکارۍ له امله تیره اونۍ د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې له دې هیواد سره د مرستو د بندولو په ترڅ کې د ائتلاف د ملاتړ د مالي صندوق په چوکاټ کې 900 میلیون ډالرو په ارزښت مرستې بندې کړې. دا موضوع نوریاس نوري څړلې ده او په دې اړه نور جزئیات در سره شریکوي.
بله مراد صاحب، مننه. د امریکا دفاع وزارت وایي متحدو ایالاتونو پاکستان ته ویلي چې که غواړي چې واشنگټن د امنیتي مرستو په ترڅ کې ورسره د په سلګونو میلیون ډالرو مرستې له سره پیل کړي باید څه وکړي. د دفاع وزارت وایي ډګروال راب مینینګ د دوشنبې په ورځ په واشنگټن کې خبر اعلان ته وویل چې زموږ غوښتنې ډېرې واضح دي. د طالبانو او حقانی شبکې مشرتابه او د حملو پلانونکي باید نور امن ځایونه ونه لري او نه هم د پاکستان له خاورې فعالیت وکړي. تېره اونۍ ولسمشر ډونالډ ترامپ له پاکستان سره د ائتلاف د ملاتړ د مالي صندوق په چوکاټ کې 900 میلیون ډالر مرسته بنده کړه. ویل چې پاکستان د افغان طالبانو او حقانی شبکې د په نښه کولو لپاره کافي اقدامات نه دي کړي. د ائتلاف د مالی ملاتړ صندوق له پاکستان سره د ترهګری په وړاندې عملیات سره مالی مرسته کوي. د غرض له پاکستان سره بل مسله د نږدې $1 میلیارډ په ارزښت د امریکا د پوځي وسایلو او تجهیزاتو مسله ده چې د هیواد ته اجازه ورکوي چې خپل پوځي ټکنالوژي پرمختللې کړي. د امریکا د دفاع وزارت ویان نوویل متحدو ایالاتونو پاکستان ته دا خبره واضح کړې چې کوم مشخص اقدامات باید وکړي او کولای شي. مننګ زیاته کړه موږ دې ته آماده یو چې له پاکستان سره د ترهګرو ډلو په وړاندې له توپیر پرته انکار وکړو. موږ په دې اړه په خصوصي توګه هم د پاکستان له حکومت سره خبرو ته دوام ورکوو. د فرانس پرس خبری اژانس د راپور له مخې د پینټاګون چارواکي دا مسله څاري چې آیا اسلام آباد به په مقابل اقدام کې پر امریکا افغانستان ته د خپلو پوځیانو ته د اکمالاتي لار چې کراچۍ بندر یې مهم دی وتړي او که نه. د پینټاګون ویان وویل تر اوسه پورې په دې اړه کومه نښه نه ده لیدلې چې پاکستان د ګواکې دغې لارې ته مخه کړي. ښاغلي مینینګ دا هم وویل چې په اوس وخت کې د مرستو بندېدل دایمي نه دي او نه هم هغه نور برخو ته ځانګړې شوې دي. مراد صاحب، امریکایي چارواکي په دې باور دي چې پاکستان د پاکستان د استخباراتو مرکزي ادارې او د غرض د دې هیواد د پوځینو نورو کړیو له اوږدې مودې راهیسې له طالبانو سره مرسته کړې ده او دا مرسته هم د دې لپاره له طالبانو سره کوي چې له بلې خوا په افغانستان کې د خپل ګاونډ د زاړه دښمن هند د نفوذ د زیاتېدو مخه ونیسي. خو اسلام آباد د له طالبانو سره د همکاري تورونه رد کړی دي او د امریکا د مرستو د بندیدو په وړاندې خبرداري ورکړي چې دا به معکوسه نتیجه ورکړي.
ډېر زیاته مننه نوري صاحب. دوستانو، نوریاس نوریو چې پر پاکستان د امریکا د فشارونو په ترڅ کې امریکا ته د امریکا دفاع د وزیر د څرګندونو جزئیات در سره شریکول. د امریکا دفاع وزارت ویلي چې پاکستان ته په دې اړه چې کغواړي امریکا ورسره بیرته میلیونونه ډالر مرسته شروع کړي، دا هیواد کم مشخص اقدامات به توکړو تروریزم پر ضد کم ګامونه واخلي په دې اړه جزئیات ووریدل. ازادي رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی همدا شپه په کابل کې یوې امنیتی غونډې ته وینا کوي. تر اوسه ولسمشر په دې خبرو کې سویلې دي. همدا شپه له کابل زموږ همکار محمد حدیث پردیس را سره د تلیفون په لیکه کې ده په سټوډیو کې. دوه بخښي پردیس صاحب، ولسمشر اول دا غونډه په څاړه ده، ولسمشر په خپل خبرو کې تر اوسه سویلې دي.
مراد صاحب سلامونه تاسو ته، رادیو اوریدونکو ته. بل لکه څنګه چې تاسو ویلې همدا مال چې تاسو سره خبرې کوم، ولسمشر محمد اشرف غنی د پولیسو د ملي اکاډمۍ د 446 ځوانو افسرانو د فراغت په غونډه کې په همدې مناسبت چې کومه غونډه جوړه شوې ده وینا کوي. تر اوسه پورې ولسمشر څو مهمو موضوعاتو ته اشاره درلوده. یو موضوع دا ویل چې ولسمشر زه ستاسو په منځ کې تل ځان مسؤول احساسوم، نه د قوم او د کومې ډلې په منځ کې. او دویل چې لکه څنګه چې زه په تاسو باور لرم، افغان ولس هم په تاسو باور لري او ستاسو قربانۍ او سرخندنې ټول ولس ورته درناوی لري او ستاسو په وینه به دغه هیواد آبادیږي. همدارځې په کورنیو چارو وزارت کې د اصلاحاتو په رابطه باندې اشاره درلوده. دویل چې اوسنۍ ټیم د باور ور ټیم دی او کوم اصلاحات چې تر اوسه پوره شوي دي قابل دی قبول دي، اما په دې برخه کې باید نور هم کار وشي. روسي او سیاسي تحولات ته مشخصه اشاره نه درلوده، خو په غیر مستقیم ډول دا خبره وکړه چې د پټول توان به هڅه کوي چې د افغانستان هغه ځواکونه چې قوی استعمالوي هغه هم په مشروع شکل افغان امنیتي ځواکونه وي، او د دې وروسته باید هیڅ څوک د دې توان ونه لري چې د خلکو په وړاندې د قوی استعمال وکړي. تر اوسه پورې دغه موضوعات ته اشاره درلوده، او تر دې وړاندې د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک هم خبرې وکړې. هغه ژمنه وکړه چې د پولیسو د اصلاحاتو په رابطه باندې مشخص پلانونه شته، ستراتیژي تکمیله شوې او راتلونکي اونۍ به جمهوري ریاست ته ولیږي، او د ولسمشر له لارښوونو سره سم به د پولیسو په لیکو کې کم په ټول شکل په ټوله کې په پولیسو په لیکو کې اصلاحات رامنځته شي. په دې برخه کې ژمنې درلودې. بلې مراد صاحب،
ډېره زیاته مننه. محمد حدیث پردیسو دوستانو چې د پولیسو اکیډمۍ د پولیسو افسرانو د فراغت په غونډه کې د ولسمشر د وینا په اړه چې همدا اوس پیل کړی ده او د هغه د وینا مهم برخې در سره شریکولې. د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونه کې د ولسمشر غنی د وینا او د افغانستان پر تحولاتو د هغه د خبرو په اړه له ازادي راډیو اوریدلای شئ.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. د شمالي او جنوبي کوریا استازي نن د لومړي ځل لپاره په یو شمېر مسایلو خبرې کوي. دا خبرې نن سهار په یوې غیر پوځي شوي سیمه کې ترسره شوې. سفی الله ستانکسي دا موضوع تعقیب کړی او دا همدا شیبه راسره په سټوډیو کې دی. سفی، د شمالي او جنوبي کوریا استازیو د نننیو خبرو هدف څه و او آیا تر اوسه کومه نتیجه څرګنده شوې او کنه؟
مننه. وروسته له هغه چې د نوي کال په لومړۍ ورځ د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون له جنوبي کوریا سره د اړیکو د جوړولو هوډ وکړ، دا د نن د دواړو کوریاګانو استازیو په وی غیر پوزي سیمه پن مونجوم کې ولیدل. په دې سیمه کې به د پیونګچانګ اولمپیک لوبي هم کیږي. دغه لوبي د فبروري په میاشت کې د فبروري په نیمایي پیلېږي. البته کیم جونګ اون ویلی و چې دغه اولمپیک لوبو ته بخپل لوبغاړي ورلیږي او همدارس به پلاوي ورلیږي. د دوی خبرې له دوه کلونو وروسته وشوه. د جنوبي کوریا د اتحاد وزیر چانګ سانګ اوویل شمالي کوریا ژمنه وکړه چې د پیونګچانګ ژمني اولمپیک لپاره خپل ګڼ لوبغاړي او دولتي پلاوي لیږي. د لومړۍ نتیجه وا او وروسته له هغه د جنوبي کوریا لخوا شمالي کوریا ته وړاندیز شوی دی څو د ځینو پوزي شخړو یا حادثي شخړو د مخنیوي په هدف د دواړو کوریاګانو پوزیان لدی وروسته سره خبرو تکینی.
دا یوې
موږ وړاندیز وکړه چې د نوي کال نوي چینایي کال په خاطر د کورنیو د یوځای کېدو په سر خبرې وکړه. هغه کورنۍ چې د جګړو په سبب د دواړو کوریاګانو ترمنځ ویشل شوې دي، له دې سره په خوا کې موږ هم دا راز وړاندیز وکړ چې د دواړو کوریاګانو ترمنځ پوځیان خبرې وکړي څو د یو شمېر رامنځته کېدونکو حادثه یي شخړو مخه ونیول شي.
دا خبرې خود جنوبی کوریا د استازو سرګندونې دي. شمالي کوریا چې هغه په دې خبرو کې د مذاکراتو مهم اړخ دی، آیا غیم څویلې دي د هغه استازو رسنیو ته معلومات ورکړي؟
بله، نن په پن منجوم کې د شمالي کوریا یو لوی پلاوی خبرو ته لیږل شوی و. د شمالي کوریا پلاوی له سرحد دی خواته راغی او په هغه ځای کې چې د خبرو لپاره ټاکل شوی و دوی ننوتل، سره کېناستل. رویټرز او نور اژانسونه دغه تصویرونه خپاره کړي دي. د لیدنې په پیل کې د شمالي کوریا استازي ری سانګون چې د سوله ایز اتحاد د کمیټې مشر هم دی وویل له یوې قوي ارادې سره دغو خبرو ته راغلي. مونږ نن دې خبرو ته له یو جدي او قوي هوډ او ارادې سره راغلي یو او هیله لرو چې دغه خبرې ښې نتیجې ورکړي او دا د نوي کال د یوې ډالۍ په توګه باندې دي. د شمالي کوریا استازي له خبرو وروسته هم په لنډه توګه باندې هغې ژورنالیست ته چې له دې په تلو تلو کې پوښتنه وکړله چې خبرې څنګه وي، هغه وویل چې د دغه نننۍ میټینګ یا خبرې په ډېره دوستانه فضا کې مخته ولاړلې. د دوه خبرو په خاطر باندې نړیوالو هرکلای کړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دی هیله ده چې دغه دواړه کوریاګانې له اولمپیک ورهاخوا هم په ځینو مهمو مسایلو باندې خبرې وکړي. د دوی خبرې په داسې حال کې نن وشو چې د شمالي کوریا سکل پر لپسې راکټي او اټومي ازموینو د دواړو کوریاګانو په نړیواله سطح د کوریا شمالي کوریا په وړاندې غبرګونونه او عکس العملونه ډېر جدي کړي دي او لانجې په دې وروستیو کې ډېرې زیاتې شوې دي.
ډېر زیاته مننه سفی الله ستانکزی. او چې د شمالي او جنوبي کوریا د سل ترمنځ له دوه کلونو وروسته نن د لومړي ځل لپاره د خبرو اترو په اړه در سره معلومات شریکول، دا چې د دې خبرو پوره تفصیلات او جزئیات به سوي د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونو کې در سره شریکو. او سم له مرزي احمد زیز څخه د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
د هرات ولایت د صنعتکارانو ټولنه وایي په دغه ولایت کې د ټاپي نلی کې د پرانیستې تیاری په چټکتیا سره روان دي. د دغه ټولنې مشر حمید الله خادم نن آزادي رادیو ته ویل په پام کې دی چې د روان میلادي کال د فبروري په میاشت کې دغه پروژه پرانیستل شي. ښاغلی خادم وایي هرات د ټاپي نلی کې پر رسیدو سره به د هیواد اقتصاد پیاوړی او د پنګونې او صنعت د ودې لپاره به امکانات لا برابر شي. کله چې دغه پروژې کارونه په هیواد کې بشپړ شي نو افغانستان به هر کال دغه پروژې د ترانزیت له درکه شاوخوا 500 میلیون ډالر عاید لاسته راوړي. دغه سره پروژې چې د ترکمنستان غاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته رسوي 1814 کیلومتر اوږدوالی لري چې 215 کیلومتر د افغانستان له خاورې تیریږي. په پام کې ده چې په هیرات کې د غازو د لیک دا پروژه د افغان ولسمشر په ګډون د ترکمنستان، پاکستان او هندي چارواکو لخوا پرانستل شي. د کندهار په صنعتي پارکونو کې د 400 هغو شرکتونو جوازونه تمدید شو چې د بیلانس له درکه پور وړي وو. د افغانستان د متشبثینو د عالي بورد مشر حمودی ناجی اغا نن ازادي راډیو ته وویل دغه شرکتونه له تیر یو نیم کال راهیسې پور وړي وو چې وکړه شوی تر دې وروسته خپل پورونه په بیلابیلو قسطونو کې د مالی وزارت اړوندو ادارو کې تحویل کړي. ښاغلی اجي اغا او د کندهار صنعتکاران له دغه اقدام څخه تود هرکلی کوي او زیاتوي چې په دې سره به په کندهار کې د صنعت برخه لا پیاوړي شي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړي 1120 افغانۍ، د بوریا 500 کیلو بوجۍ 1250 افغانۍ، د وریځې او درنی منای بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1050 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول 450 او 1 لیتر ډیزل په 950 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځین بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر او یو افغانۍ او 40 پوله، یو یورو 40 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ او 40 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 50 پوله، زر ایرانی 18 افغانۍ او 30 پوله، او زر پاکستانی کلدار 525 افغانۍ.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ او اوس هم له اجمل تورمان اورئ چې د کابل د نن چاپ رسپانو څخه خبره کړې دي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د امریکا او پاکستان ترمنځ د راولاړې شوې لانجې او په افغانستان کې د برېښنایي تذکرو د ویش په وړاندې د ځنډ پاړه یو شمیر مطالب چاپ کړي دي. هیواد دولتي ورځپاڼې د امریکا او پاکستان ترمنځ د رامنځته شوې لانجې پاړه لیکلي. پاکستان په خپله خاوره کې د افغان طالبانو حضور تایید کړ. په مطلب کې راغلي د نوموړي هیواد د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف وروسته له دې چې امریکا پر پاکستان د طالبانو د پناه ځایونو په خاطر فشارونه زیات کړل، ویلي په پاکستان کې د افغانستان د حکومت د وسلوالو مخالفینو د حضور ادعا نه ردوم، خو دا ډلې ممکن د پاکستان په خاوره کې په نامنظم ډول حضور ولري. په مطلب کې راغلي خواجه آصف له جونیوس خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې د پاکستان په خاوره کې د قانی شبکې د حضور په اړه د امریکایي او افغان چارواکو څرګندونو ته په اشاره سره ویلي دا ادعا کاملا نه راځم، موږ یوازې دا خبره کوو چې دوی زموږ په خاوره کې په تنظیم شوي ډول نه اوسي. ویساخ پلواک ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې د موضوع په تړاو د یو شمیر پاکستانی ورځپاڼو په حواله لیکلي د دغه هیواد چارواکي په دې بوخت دي چې څنګه امریکایي ځواکونو ته هغوی چې په افغانستان کې میشي د پاکستان د تجهیزاتو او خوراکي موادو رسولو لار بند کړي. په مطلب کې راغلي اسلام آباد دغه کار امریکا سره د ډیپلوماټیکو اختلافونو وروسته کوي، خو په مطلب کې دا هم ویل شوی چې په دې اړه تر اوسه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. د مطلب لیکوال دي کې ولس کاله کېږي چې په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو ته د پاکستان له لارې تجهیزات او خوراکي مواد رالیږل کېږي. ملیارمن خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې د برېښنایي تذکرو په ویش کې د ځنډ په تړاو د افغان حکومت د اجرایي رئیس د تیرې ورځې څرګندونې راخیستي چې برېښنایي تذکرې د افغانستان د ټولو خلکو د قناعت پرته نه ویشل کیږي. په مطلب کې راغلي عبدالله عبدالله ویلي چې د برېښنایي تذکرو په ویش سره باید ملي والی رامنځته شي، نه ملي نفاق. سرخط پلواکی ورځپاڼې بیا هم دا موضوع په خپل سر مقاله کې راخیستې ده. ورځپاڼې لیکي لری نه ده چې ولس له برېښنایي تذکرو تیر شي. په سر مقاله کې راغلي که د څو نفرو فرمایشونو ته غوږ نیول کیږي نو بیا دا تذکرې تر قیامت هم نه ویشل کیږي. سر مقاله لیکونکي لیکي که چیرې د 10 میلیونه وګړو د برخلیک خبره وي او بیا هم حکومت د 10 کسانو خولې ته ګوري، دا بیا حکومت نشي کېدلی. ورځپاڼه وایي حکومت باید په دې مسله کې خپل موجودیت ثابت کړي، ځکه د ورځپاڼې په باور که دغه لړۍ تر دې زیاته ځنډول کیږي حکومت به خلکو ته ناکاره او بې وسه ښکاره شي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. او اوس هم په کندهار کې د کبانو د فارمونو په اړه اوري. په کندهار کې د ماهیانو د خصوصي فارمونو شمیر په تیرو دوه کلونو کې له 290 څخه 1200 ته لوړ شوی چې 2500 کسانو ته د ګټې وټې او کاروبار ښه فرصتونه برابر کړي دي. په کندهار کې د کرن ریاست مسؤلانو په دې ولایت کې د ماهیانو د غوښو تقاضا ډېره شوې ده او هر ورځ تر 3000 کیلوګرامه پورې د ماهی غوښه بازار ته وړاندې کیږي. د کرن ریاست مسؤلان زیاتوي چې له دغه ټولو فارمونو څخه په کال کې 480 میلیونه افغانۍ آیت ترلاسه کیږي. محمد صادق کښتنه د کبانو د روزنې د فارمونو ته ورغلی او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
محمد ابراهیم دلته د کندهار ښار په لویدیز د باغی پل په سیمه کې د ماهیانو د روزنې لوی فارم لري چې د ماهیانو شمیر یې زرګونو ته رسیږي. محمد ابراهیم دغه فارم تیر کال په 2 بمځکه کې جوړ کړ چې د ماهیانو کوچني بچي ورته له جلال آباد راوړل. نوموړی وایي په خوا به کندهار ښار ته د داخلې لبان د هلمند د ګریش ولسوالۍ او له پاکستان څخه ماهیان راوړل کېده، خو اوس د ماهیانو د غوښو تقاضا په دغه ولایت کې د نوو جوړو سو فارمونو څخه پوره کیږي. محمد ابراهیم په دې برخه کې د حکومت د ملاتړ او توجه غوښتنه کوي.
شاید دولت یې سمره سره سره کړی خو دومره نه چې ماهیان ته وده ورکړي یا زموږ ماهیان ته پرمختګ ورکړي، ځکه چې که دولت زموږ سره مرسته وکړي د ماهیانو په روزلو کې، د ماهیانو په غټولو کې، یا د اوزو جوړولو، یا د نورو داسې اړتیاو چې مثال موږ اړتیا ورته ولرو لکه د مایان د اوبو سیستم، حوضونه او داسې نور، کتن به موږ پاکستان مایان ته یا چچان ته ضرورت پیدا نه کړو، ټول به خپل د هیواد مایې خپل به بلې موږ روزو.
د کندهار د کرنې ریاست د مالداري او ترویج مدیر محمود الله نوري وایي چې دا مهال په کندهار کې 1200 د ماهیانو خصوصي فارمونه شته چې هر ورځ 3000 کیلوګرامه پورې د ماهی غوښه بازار ته وړاندې کوي. د نوري په خبره دغه فارمونو شمیر دوه کاله مخکې دونوي، خو اوس 1200 ته لوړ شوی. د نوموړي په وینا له دغه ټولو فارمونو څخه په کال کې 480 میلیون افغانۍ عاید ترلاسه کیږي او 2500 کسانو ته پکې د کار زمينه برابر شوی.
دغه فارمونه چې په کندهار کې د 1200 فارمونه په شپږو کالونو کې جوړ شوی دی. دغه فارمونه د کندهار ولایت په مرکز کې جوړ شوی دی، ارغنداب ولسوالۍ کې جوړ شوی، میوند ولسوالۍ کې جوړ شوی، جړۍ ولسوالۍ کې جوړ شوی، ورسته پنجوایی ولسوالۍ، د ډنډ ولسوالۍ، د تخت پل ولسوالۍ، د میوند هغه بولدک ولسوالۍ، د دامان ولسوالۍ.
پای نی وخت کې په کندهار کې د ماهیانو یو پلورونکی یا مطلبوي چې د ژمي په موسم کې کاروبار ښه روان وي، چې هر ورځ ورته په زیات شمېر خلک راځي او پاخه ماهیان د خوراک لپاره مېله ځایونو او کورونو ته وړي.
دا ام په رنگ سره جلای چې وسومې زیات وشم، ام په فن کې جلای دي، ام په چغوالي په چغوالي کې جلای دي، خلک باندې چې ما یې ډیر
په کندهار کې د خصوصي فارمونو ترڅنګ په شاولي کوټ ولسوالۍ کې له دهلې بند څخه ماهیان ترلاسه کیږي، خو ډیر مهال دغه ماهیان د لاسي بمونو او یا هم د جنریټور د شاټي په وسیله ښکار کیږي، چې په دې توګه د غټو ماهیانو ترڅنګ د هغوی کوچني بچي مري او نسل یې د ورکېدو له ګواښ سره مخ کیږي.
تاسو لا پیغامونو
زه خان زرم نه حال د پکتیا ولایت د یروګل سوله پوسیدن کیم په اول کرم کې د ازادې را د کار کوم کوریدن کو ته زر له کوم سلامونه ونه کې له احترامات باندې کوم. دوم کلم کې ول سوله شر باندې امنیتی سکتور مشرانو باندې ملي دفاع وزیر لوی دری شیز داخله وزیر او ملي امنیت رئیس باندې غا کوم چې اکثره د دولت وړو دوه چارواکي د رنجرونه دولتي وسایتونه غلطه استفاده کوي، څوک لرګي پکې وړي، څوک خاورې ریک پکې وړي، څوک سیمنٹ پکې چلوي. دا د کون له رنډو یتیمانو حق دی، د بیت المال مال سره دا رقم زیاتای، دا به کی افغانستان سره خیانت، افغانانو سره خیانت. ازادې راډیو نه ولړې منو کوم دای پمن
شاوې کوټه ولسوالۍ باندې موسی شو کلکیږي په دای کې دی. مې دا لږ د موسا والا دار سری کور دار سری درې ویني ور د مړو خلکو یو وړل حالت پراغه دی باندې په زرو پاته تا پارسل خرڅي. دا خو ډیر د موږ سره سره ځل نو سره چې ولا کر شه درې نو خواران ته دا چې نه شه بغانې سره دا یو کوله نو دا ګر د مړو خلکو یو یا وای سوال یو موږ ګر د غي صفات وي وای دا د دادار سری کو د ماجر په نامه وړي راغلي ماجر یو اوړي کوټي والا
السلام علیکم زه هرات ولایت د شملان ولسوالی داوود نومیږم. موږ سره په لاس څو کاله دولت هېڅ حکومت نه دی کړی. کوچیان سره موږ کوچیانو پنځه سوه کوره کوچیانو شملان کوچیانو موږ سره هېڅ حکومت نه دی کړی. دا شپاړس ولس کاله دا دولت جوړ شوی دی. حکومت نه دی کړی موږ کوچیانو بېخي چې کوم سره حکومت کونی کې مالداري مو سره سپکې شوي مالداري به موږ ډېرې
د خبرونه دوهمه نیمه ته نږدې شوی او په دوهمه برخه کې روغتیا د ژوند شتمنی او نس پروګرام اوري. خو اوس ل ملالی بشیر څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډی زورو.
د کونړ ولایت چارواکي وایي چې د پاکستان د پوځ لخوا پر سرکانو ولسوالۍ کې د توپونو ډزو یو تن وژلی او څو نور یې ټپیان کړي دي. د پکتیکا امنیتي چارواکي وایي تیره ورځ د پولیسو په ځانګړو عملیاتو کې چې د یاد ولایت په زیړو کولسوالۍ کې ترسره سوي درې تنه وسلوال یې د یو پیکک ګاډي او پوځي توکو سره یو ځای نیولی دي. د کډوالو نړیوالې ادارې یا IOM وروستی راپور وایي روانه اونۍ له پاکستان څخه په زور ایستل سویو افغانانو شمیر د تیرې اونۍ په پرتله 9% او له ایران څخه د ایستل سویو افغانانو شمیر 12% کم سوی دی. د اروپای ټولنې د غړو هیوادونو او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو ویلي چې په بروکسل کې د دوی د سبا ورځې بحثونه به د ایران او لویو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې پر ساتنه متمرکز وي. شمالي کوریا او جنوبي کوریا له څه باندې دوه کلونو وروسته نن د لومړي ځل لپاره رسمي خبرې اترې کوي. او د امریکا د استخباراتو لخوا فضا ته یو استول سوی سټلایټ د ځمکې مدار ته په رسیدو کې پاتې راغلی او ګمان کیږي چې مات او ویجاړ سوی به وي.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلامونه مې ومنه د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمني په دې پروګرام کې ز ناجیه صافی ستاسو هرکلی کوم. هیله مندم چې د پروګرام تر پایه را سره ملتیا وکړئ. په پروګرام کې نن ورځ توبرکلوز یا سل ناروغي په اړه خبرې کوو. په خبرونه کې د داخله ناروغیو متخصص او د توبرکلوز د ملي پروګرام د تخنیکی چارو مسول ډاکټر صاحب نوراقا زاهد را سره ملم دی او له هر څه مخکې ډاکټر صاحب ته خره غلاست ویم.
مننه خور تاسو ته او د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم.
مخکې تر دې چې د اوریدونکو اړیکې وخلو د همدغه موضوع په اړه راپور چمتو شوی راپور واوري بیا راګرځو خبرونه ته. نری رنس یا توبرکلوز یو له هغو ساري ناروغیو څخه ده چې هر کال په افغانستان کې په سلګونه تنه پرې اخته کیږي. چاپیریال او شخصي روغتیا ساتنې ته نه پاملرنه او په نمجنه او بده فضا کې د قالینو اوبدل هم د دې ناروغۍ د لیږد لامل ګڼل کیږي. نری رنس مرګونی ناروغي ده خو د درملنې وړ ده چې میکروب یې د ټوخي او خبرو له لارې لومړی فضا او بیا تنفس له لارې روغ انسان ته انتقالیږي. د دې ناروغۍ نښې نښانې د ټوخي سره غم، ستړیا، بې اشتهایی، د شپې له مخې تبه او وزن بایلل یادیږي. په دې ناروغۍ د نارینهو په پرتله ښځې ډېرې اخته کیږي چې لاملونه یې په کم عمر کې ودونه له ناروغانو سره اړیکې په ګوته شوي دي.
اول په ښځو کې په کم عمر کې د واده کول مثلا اکثره وخت جون ښځې اتلس کلونه ټوټ عمر کې ولس شپاړس پنځلس حتی څوارلسو کې وده کیږي. نو دا د هغې معافیتي سیستم باندې اغیزه کوي. د هغې معافیت سیستم ښکته کیږي. فلیاز د طبي دپاره یا توبرکلوز دپاره نری رنځ دپاره زمینه مساعده کیږي. پرله پسې د ماشومانو راوړل دوی هغه فاصله چې تقریبا دوه نیم کاله ده هغوی دوی په نظر کې نه نیسي. فلیاز پرله پسې ډول باندې ماشومان راوړي. او بل دا چې د زیاتو ماشومانو راوړل تاسو ته معلومه ده افغانستان کې اکثره وخت شاید اوسط ډول د پنځو نه تر شپږو اوو پورې ماشومان راوړي. دا هم یو علت کیدای شي.
نوموړي همدارنګه وویل کله دو اونیو څخه زیات ټوخي او بلغم کې وینه ولیدل شوه ناروغ دی د توبرکلوز د درملنې نږدې روغتي مرکز ته د تداوي لپاره ځان ورسوي. د روغتیا نړیوال سازمان د مندونو لمخې په افغانستان کې هر کال شاوخوا 15000 کسان په نری رنز اخته کیږي او دا ناروغي کابو 16000 کسان وژني. توبرکلوز یا نری رنز په نړۍ کې د یوې خطرناکې او وژونکې ناروغۍ په توګه پیژندل کیږي چې د لمنځه وړلو لپاره له ډیرو هڅو سره سره لا هم هر کال په نړۍ کې 9 میلیونه تنه په دې ناروغۍ اخته او 2 میلیونه یې مري.
روختیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واوري.
پروګرام ته خرغلې دوستانو، نن ورځ خبرونه توبرکلوز ته ځنګړي شوی او ډاکټر صاحب زاهد به موږ ته په دې اړه معلومات راکړي. ډاکټر صاحب زاهد، خبرونه په سر کې که موږ ته معلومات راکړي چې نری رنز څه ډول یو ناروغي ده او ساسي په ان عمده نښې څه دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بیا محترم اوریدونکو نه زړه کومې سلامونه وړاندې کوم او ستاسو خور په جواب کې باید وایم چې نری رنز یو ساري ناروغي ده چې د اکثرا د ټوخي سره متصفي چې بلغم ورسره وي. او نری رنز نخې خو مکمل تاسو تشریح کوم او دونه ووایو چې موږ زیات چغږیږو نو دا د نری رنز هغه ډول ده چې سږي موفي. کچیر نری رنز د سګینه د باندې هغه ته مونږ خارج دریوي د سګینه د باندې ناروغي وایو د توبرکلوز. او هغه بیا نخې فرق کوي او زیاتر مونږ چې تماس نیسو هغه نری رنز چې سګی موفي خارج د سګی چې کوم توبرکلوز ده هغه اکثرا ساري نه ده. نو په دې خاطر مونږ زیات کوشش کوو چې په دغه باندې د سګی یا د نری رنز ریوي ډول باندې مونږ تماس زیات نیسو چې خلک وشي کولی ځان وقایه کړي او هم تداوی ته زر مراجعه وکړي.
بله، که د خبرونې په دې برخه کې دا هم راته ووایي چې نری رنز خپله په څو ډولونو ویشل کیږي تر څو اوریدونکو ته هم دغه مشخص شي.
نری رنز البته ستاسو سوال په جواب کې باید ووایم چې نری رنز په دوه ډوله ده، یو د سږو نری رنز یا ریوي نری رنز او بل د سږي د باندې نری رنز یا خارج ریوي موږ ورته د نری رنز یا توبرکلوز چې نوم یې په ساده ډول موږ تاسو توبرکلوز یا نری رنز یا سل عوامي سل بولي دا ټول یو نوم ده. نو موږ زیاتر په دې نری رنز چې سږی موفي او ټوخی او بلغم سره متصفي دې پاک زیات رڼا چو په دې خاطر چا نور ډولونه بیا چې د سږی نه د باندې کنه کېدای شي توبرکلوز مثلا په اډوکو کې د اډوکو توبرکلوز د ستونو فقرات توبرکلوز د کلیوي توبرکلوز یا د ګردو توبرکلوز د رحم چې اکثرا په زنانو کې د اقامت سبب ګرځي توبرکلوز د کولمو توبرکلوز د دماغ یا پستلا مننجیت توبرکلوز ورته وایي چې خطرناک ډول دی. یعنی د وجود په هر ځای کې چې تاسو کوم هر برخه ګورئ نو توبرکلوز هلته توازو کولی شي به بیل نښې او نښانې لري. اما موږ چې زیاتر غږیږو د نری رنز پریوی ډول یعنی د شش په ډول چې هغه اکثرا ټوخی لري ټوخی سره برغم لري یعنی دا نښې دي او مریض اکثرا ډیر ډنګر کیږي اشتیا له منځه ځي او د شپې لخوا خوله کوي تبه ورسره یي کله کله د سینې قفس دردونه ورسره یو ځای.
ډاکټر صاحب کوم رپورټونه چې په دې ورسیو کې خبر شوي د نری رنز د شمیر له ډیرېدو خبرې کیږي ستاسو په اند عوامل بسې؟
دغه خبره اکثرا موږ نه دا سوال کیږي په رادیوګانو او تلویزیونونو کې. خوشبختانه وایم یا متاسفانه چې په دې خلک لږ غلط فهمي شوی ده. توبرکلوز یا نری رنز د پخوانه ډیر شته په جامعه کې. دغه سو کلونو کې چې فعالیت زیاتیږي دا کشف د واقعیاتو زیاتیږي. دا په دې معنی نه ده چې توبرکلوز زیات شوی ده. توبرکلوز په خپل حال ده، صرف پخوا فعالیتونه کم و لږ کشف ده. مثلا په لومړیو کلونو کې 2001 او 2002 کې که موږ مراجعه وکړو د توبرکلوز دا کوم ارقام چې موږ لرو د توبرکلوز نری رنز پروګرام لري په حدود د 10000 واقعاتو په افغانستان کې توبرکلوزي مریضان معلومیده او کوم دغه د 13 کال یعنی 2014 چې 2014 تر سو مونږ نوې ارقام نه دي د اخر ورځو کې ټولوي بیا نشرو هغه کې مونږ 3000 مریضان درلوده نو بیا مونږ نه رادیوګانو تلویزیونونو دا سوالونه کول چې ولې دونه فعالیت کوي دومره مصارف ما خوته توبرکلوز مخ په زیاتېدو دا په دې معنی نه ده چې زیات شوې دي فعالیتونه زیات شوې دي کشف د واقعاتو په خو پټو هم دا مریضان اوس کشفیږي نو حدودا افغانستان کې حدس ویل کیږي لکه چې تاسو مخ کې د رادیو په راپور کې ویل چې د شپېتو زره شاوخوا نه 5000 شپېتو زره شاوخوا هر کال مریضان په دې مرض اخته او دا مونږ لا هغه مرحله ته نه رسیدل چې ټول مریضان کشف شو مونږ کوشش کوو چې دغه سکه له ان شاء الله د 3000 نه زیات مریضان کشف کوو چې خپل هدف ته ځان ورسو کله چې مونږ مریضان کشف کوو د نور معلومدار چې مریض کشف شو هغه تداوی لاندې نیول کیږي چې تداوی لاندې اونیول شو خپل مریض شفا کیږي او نور خلق د دې مرض له سرایت ژغورل کیږي یعنی د سرایت زنجیر قطع کیږي
بله د توبرکلوز د مخنیوي لپاره به تاسو هم پروګرامونه لرئ د درملنې مرکزونه څومره دی او په کوم ولایتونو کې دی او تاسو چې کوم نوی ارقام راټول کړی په دې کې ویل شي چې په کوم ولایتونو کې د ارقام ډیر دی
متاسفانه توبرکلوز خو د غریب ملکونو یو مرض ده گرچه په هر ځای کې لیدل کیږي خو هغه ملکونه لکه چې مونږ تاسو یو بیچاره ملک یو افغانستان نو دلته هم توبرکلوز واقعیت ډیر دی په ټولو ولایتو کې شته او مونږ کله چې دا ولایتونه ارقام ټولو کېدای شي یو کال یو ولایت کې زیات واقعیت کشف شي بل کال بل کال بل داسې نه ده چې په ټول اکثرا په ټولو ولایتو کې توبرکلوز نری یا توبرکلوز ډیر واقعیت شته او مونږ ډیر کوشش کوو چې خلکو ته آگاهی ورکو مختلف پروګرامونه لرو چې یو دغه جملې کولای شو چې وخت په وخت د ازادي رادیو د ازادي د وزین رادیو نه مونږ آواز خلکو ته رسول کیږي چې دغه یو بیلګه ده همدغه سیار رادیو تلویزیون چې مونږ ته دعوت ورکي تاسو پوهیږئ چې د توبرکلوز یا نری رنس ټول فعالیتونه چې په افغانستان کې دي په وړیا یا مجاني شکل ارزه کیږي البته د نړیوالو په مرسته د عام وزارت د محترم ادارې په مرسته دغه تداوی او درملنه او کوم کشف او بستلا تشخیص ټول مجاني ده نو موږ رادیوګان او تلویزیون او د میډیا او نمدار وخت قضا کوي چې دوستانو چون موږ چې شیر نه لرو نو دا حاضر یو هر وخت خپل کته سو موږ سره همکاري وکي د خپل پیغام وطنوالو ته ورسو چې ځان وقایع کی او د دې ناروغي نه ځان بچ کی
بلې ډیره زیاته مننه دوستانو نن ورځ خبرونه توبرکلوز ناروغي ته ځنګړي شوی تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ د داخله ناروغي متخصص او د توبرکلوز د ملي پروګرام د تخنیکی چارو مسول ډاکټر نوراقا زهید را سره ملمدی او ساسي پوښتنه به هم ځواب کی زمنګ د اړیکو شمیرې دی 0995 او بل شمیره هم ده 0992 155. فضل هادي وردګ په لیکه کې د اړیکه اخلو مهرباني وکړئ که کومه پوښتنه ولري
نجا صفای خو سلامونه تاسو ته محترم ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم خلای دی وکړي چې یوړو روغ بوي
ډیره زیاته مننه ورډک صاحب ساسي پوښتنه اخلو مهرباني وکړئ
مننه هم محترم ډاکټر صاحب نه مو دا پوښتنه دا کله په همسون کې دا مریضي ځای ونیسي نو د دوه جلوګری په کوم رقم کې د لای شي ځکه دا سل لري پراتی سي مشته چې دوه لوس راسي شفاخونه ته یو کلینیک ته نشي کېدای فابریکه دا مرض دی ته پک شي ته په پوره چې څو لوس راسي او شفاخونه ته کې یو کلینیک ته کې د کوم دواونه استفاده وکاو کدا مریض په دوه مرض باندې مبتلا کی کوم علائم اول مخې ته رسي چې سړی پوه شي چې راځه په دوه تبرکلوس یا نه د نری رند پر نورغه باندې وخته شوایم ډیره مننه کدا زه
ته مننه دا دوه پوښتنه منګه ولي کلی ځان سره او ډاکټر سیف زاهد به جواب کی لته سیمنه کو مهرباني وکړئ ډاکټر سیف
محترم فضل هادي وردک صاحب د رادیو ازادي د اوریدونکو له جملې څخه یو ځخ خپل ډاکټر نور آغا زاهد مې څار وخت د پروګرام اولم ک په موټر کې یا کور کې او یو بل خبر ادا چې دا وردک صاحب ما د سې پروګرام نه دا لیدل چې دا په کې برخه نه اخلي زه ته پستلا او ډیر خو سوالونه کوي زه ته مننه کوم چې هر وخت د خپل وخت ځای کې یو دوستانه پوښتنه کوي پا
پاتې شو دا خبره وردک صاحب یو خوشخبری به درته ورکم چې د افغانستان داسې ځای نشته داسې منطقه نشته چې د توبرکلوز په وقایه او تشخیص او تداوی کې برخه وانخلي کوم ځای کې چې ته نږدې کور ده یا هر څوک چې ده که په امنیتي ساحو که ده که غیر امنیتي ساحو د توبرکلوز د نري رنس پروګرام همدا یو افتخار لري چې په ټول افغانستان کې په اصطلاح مرکزونه لري چې دغه خدمات وړیا وړاندې کوي یعنی تاسو کولی شئ چې نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه وکئ او د دې مرض کوم نښې چې زه اوس درته وایم چې اکثرا د سینې توبرکلوز یا د نري د ریوي توبرکلوز په نامه یادیږي هغه نښې ټوخی ده که چیرې ټوخی د دوو اونیو څخه زیات شو او ورسره بلغم وي نو تاسو زر تر زر نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه وکئ او پاتې شو دا خبره چې تا ویل کوم دوا نه استفاده وکړئ تر څو چې ډاکټر ته رسیږي هیڅ دوا نه دوست استفاده ونه کوي که چیرې لاړ شئ کلینیک ته او دا نه ده چې هر څوک ټوخېده او دوه اونۍ شو هغه بتمي توبرکلوز وي هلته په ډېر ساده شکل بلغم یې اخلي تقریبا دیارلس سوه مرکزونه موږ په سراسر د افغانستان کې لرو هلته بلغم معاینه کوي ورته وایي چې یا توبرکلوز یا نری رنځ یې یا نه یې که ورته دوا ورکوي د وقایي هغه ترتیب او تنظیم ورته ټول تشریح کوي هغه محترم ډاکټر صاحبان یا سی پرسونل که نه و د بل مرض دوا به ورته ورکړي یا به ورته وایي چې دغه دوا شته دغه نشته اما دا خبره تکرار درته وایم چې د توبرکلوز یا نری رنځ دوا په ټول افغانستان کې په پریمانه شکل شته او هر کال موږ د خپل مریضانو نه زیات دوا غواړو او دوا هم هغه دوا ده چې نه په بازار کې پیدا کیږي نه په پاکستان کې پیدا کیږي د دې ملک نږدې ملکونو کې دا دوا نشته او دا دوا کومکي دوا ده او ډیر جیک سطحه باندې دوا ده زه به د یو مثال په شکل درته وایم چې جاپان دولت موږ سره مرسته کړې او د یو کال دوا موږ ته اخیستی تقریبا لس میلیونه ډالر کیږي او دوا یې ډېر اصیله دوا ده تاسو کولی شئ نږدې روغتیایي او که څوک ټوخېده دومره دې وکړي چې خپل خولې او پوزه د یو ټوکر د سمال یا پاک تکه یا ماسک بول هر شی چې بولی دغه په واسطه تر څو چې ډاکټر ته رسیږي خپل خوله او پوزه بنده کړي چې نورو ته انتقال نشي
ډېره مننه ډاکټر صاحب زاهد یوه پوښتنه چې تل مطرح کیږي او په ځینو راپورونو کې هم ویل شوي چې 60% ښځې په نري رنځ باندې اخته دي ستاسې په نظر عمده عوامل څه دي
ناجیه خور موږ په دې هکله یو څېړنه کړې مخکې هغه ډاکټر صاحب زموږ د پروګرام د ټریننګ د برخې مسؤول څه خبرې مو کړه او دا واقعیت ده موږ د جایکا یو انجو د خارجي انجو د جاپانیان هغوی سره په ګډه یو څېړنه وکړه چې ولې دا موږ خویندو کې دا مرض زیات ده او دا هر کال تقریبا سو کاله شپېته اته پنځوس څلور شپېته داسې یعنی په عموم صورت چې وایي یو په دوه برخې یعنی پر درې مریضانو کې دوه زموږ خویندې نظر نور نړۍ کې چې هغلته نیم په نیم ده یا په نارینهو کې زیات ده په افغانستان کې په ښځو کې دوه چنده بیا موږ په همدې خاطر د عامې وزارت تر نظارت لاندې یو څېړنه وکړ په دې څېړنه کې موږ ته د نورو عواملو تر څنګ دا په ګوته شو چې لکه ډاکټر صاحب مخکې ویل اکثرا هغه خویندې چې دا نری رنځ درلوده موږ تر تحقیق لاندې ونیول دا خویندې اکثرا په کم عمر کې دوی ودونه کړي وو یعنی د اتلسو نه ښکته واده شوي وو دا یو نه علت دویم علت دا و چې دا خویندې ډېر ماشومان راوړي وو یعنی دا یې بل علت او درېیم علت دا چې د ماشومانو د راوړلو تر منځ فاصله دا کمه وه یعنی زر زر ماشوم راوړل په کم عمر کې واده کول او د ډېرو اولادونو او د دې تر څنګ څنګ که موږ او تاسو متاسفانه ووایم چې یو غلط رواج لرو اکثرا زمون خويندې د مریضانو پرستاری کور کې که چیرې یو مریض نارینه مریض نو هغه ته خويندې ډوډۍ او بوار شی وړاندې کوي لوخې ورته مینځي نږدې ورسره په تماس کې دا یې بل علت ده یعنی دام په دې د دې تر څنګ یو علت ده اصلي علتونه هم هغه وو او هغې نه غیر یو بل بد رواج لرو افغانستان کې دا خويندې ډېر نږدې سره ناستې او یو بل ته ډېر ځان نږدې کوي خبرې کوي داسې ټولي ټولي په ودونو په هر ځای کې چې یعنی دا که یو مریض نو ټولو ته انتقال کوي پوهېږي چې دا د ساري مرض ده او د هوا له لارې د تنفس په واسطه انتقالیږي نو دا بل علت ده او د دې نه هم بدتر علت دا ده چې موږ بعضې مناطق کې داسې رواج ده چې دا خویندې ته هغه خ خواړه باید خویندو ته ورکړل شي چې د مقاومت یې جیک شي هلته خراب خواړه خویندو ته ورکوي یا پسمانده او نور نارینه یې بعض ځایونو کې او ډېرو ځایونو کې شاخه کارونه هم په خویندې چې دمدام د په اصطلاح مقاومت ضعیفوالی ټول علتونه چې سره یو کې همغه د مقاومت ضعیفوالی ده چې موږ اوس دا خبره لله الحمد
ډیر زایونه تر رسول دي او ان شاء الله پاینده کې به دا پروگرام نور مخ کې وس چې خويندو کې دا مرس ټیټ کو.
بلی عبدالستار خونزاده په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام اوري.
سلام علیکم خو دې زکه سلام علیکم تاسو مطلع ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم زادند بالا ما قاعده شتمن
درخ اخونزاده صاحب ساسي بوختنه هم اخلو مهرباني وکړي.
ما د ډاکټر صاحب څخه سوال زده چې دا د تبرکلوز میکروب اوله په ابتدا کې په جهان کې چا کشف کړی ده؟ کله کشف شوی ده؟ او په افغانستان کې په ابتدا اوله ابتدا کې کل به کم کال کې د تبرکلوز هغه سوی ده چې پخوا دا تداوی نه کېدله؟ دغه معلومات کړه کې او بلکې څوک د تبرکلوز په مرض که تداوی شروع یې معنی دوا وکړي دا خلک د سره په یو کاسه کې یو په یو کور کې ژوند کې دا خته کېږي او که ناخته کېږي د تبرکلوز مریضان د څه شي څخه پرهیز وکړي د څه شي څخه پرهیز ونه کړي؟ دا سوال ته که جواب راکړي ډېر به یې مهرباني.
ډیر مننه مهرباني
وکړئ محترم اخونزاده صاحب، ډیر مننه. ډیر خصوالونه ده وکړ. اول خو توبرکلوز یا نارینس تقریبا تحقیقات خودلی چې د انسان د پیدایش نه وروسته دا مکروب پیدا شوی، خو ما چې خپله کوم یو څه وخت اته د فرعون په جسد کې ما د توبرکلوز نښې په خپلو سترګو لیدلی په مصر کې، چې هغه ډاکټر صاحبان وویل چې دیم توبرکلوز درلوده، یعنی فرعون جسد که چیرې څوک لاړ او دا لومړی ځل چې دا واقع پخوا څوک نه پوهېده، په مختلفو طریقو به ورسره مبارزه کول. په 1802 کال کې یو آلمانی یا جرمنی عالم چې رابرت کوخ نومېده دغه مکروب کشف کړ، یعنی په نړۍ کې یو ستر تحول راوست چې د مکروب د کشف سره دغه مقابله شروع شو او دوایي ورته شروع شو. یعنی په 1802 کې د دې مکروب کشف شوی دی. او په افغانستان کې دویم سوال ده و چې په افغانستان کې مونږ پخوا یو شکل به شکل د هغوی مجادله او مقابله روان و، خو په 1905 کال کې د دې مرض لپاره د توبرکلوز یا نارینس ملي پروګرام جوړ شو، البته د صحي سازمان د جهاني صحي سازمان په مرسته، او تر ننه پورې لیلا الهام خب کامیاب شکل روان ده. او بل سوال ده دا و چې د تداوی په وخت کې دوستانو کوم مریض د توبرکلوز چې کشف شو او تداوی لاندې ونیول شو، اکثرا رساله یا کتابونه دا وایي چې په دویم هفته کې نو کولی شي چې آزاد خپل فامیل سره یو کاسه کې ډوډۍ وخوري، یو اتاق کې سملي او پاسیږي کینی او خبرې کوي. یعنی دوه اونیو کې خو مریض نه تداوی کی چې غلط نشي، مریض په دوه اونیو کې دغه سرایت یعنی نشي کولی، مکروب دومره ضعیفه کیږي د دوا په واسطه چې نور د سرایت وړ نه وي. حتی کتابونه وایي چې د یو هفتې نه بعد، خو تاسو هم هغه دوه هفتې خپل ذهن کې وساتئ چې په دوه هفتو کې لږ دغه حفظ الصحه خو دائم باید مراد شي، خو دوه هفتو کې ډېر مراد شي. دوه هفتې نه بعد بیا هغه آزاد کولی شي چې خپل فامیل سره ډوډۍ وخوري، کینی، پاسیږي، خبرې وکړي، هر کار. او د پرهیز په هکله به اخونزاده صاحب دونه درته ووایم چې د توبرکلوز مریضان قطعاً پرهیز ته ضرورت نه لري، او د پرهیز په څنګ څنګ کې کوشش وکړي چې ښه شیان هغه ته ورکوي چې لږ تقویه شي او په تداوی کې ډېر مؤثر واقع شي.
ډیره مننه دوستانو، نری رنس خبرونه ځنګړې شوې او زمونږ د اړیکو شمیرې دي 0999215 او بلا شمیره هم ده 0992215. په همدغو شمیرو کولی شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. اوریدونکی دی له خوست ولایت نه، لومړی به د ځان راوپیژني، مهرباني وکړئ. ډاکټر صاحب،
موږ دا پوښتنه ده چې د مشمولو موږ داسې یو مشوم دی چې دا ټوخلی ووایي زکوم، نو بیا داسې دي و دوه میاشتې پورې ټوخېږي، ټوخی نه ورکېږي، نوره ښه وي خو ټوخېږي زیات. چې دا څه علاج دی، څه سبب دی؟
ښه، تاسو خو به یو څو شېبې راسره اوسئ په لیکه کې ډاکټر صاحب به درنه پوښتنې ولري او بیا به درته ځواب کړي. ډاکټر صاحب، تاسو کومه پوښتنه لرئ؟
دا ماشوم د څو میاشتو یا څو کالو د ورور خپل نوم ووایي.
یاره، دا داسې وخت چې شپې کولو دی.
زه به درته سوال ځواب
کړم. ډیره مننه، تاسو راډیو سره اوسئ او موږ به خبرونې ته دوام ورکړو. ډاکټر صاحب، مهرباني وکړئ.
محترم رور د خو څخه چون تا نوونه خز مونږ بدم نوم نزد کو خو زمونږ رور 400 کې دغه اکثر ماشومان په دغه موسم کې ټوخی لري چې دا په دې معنی نه ده چې ټوله کچېره زیاتم شي نو د توبرکلوز نخې پکنی په ماشومانو کې توبرکلوز په افغانستان کې بل مشکل چې لاله الحمد اغه لپاره موسم کانات شته نو تاسو ته کده سه وایم چې اول خو دا ماشوم زکامی چې تا ویل کېدای شي زکام سره تاسو نور سینې امراض دی په میاشتو میاشتو ټوخی توبرکلوز نه خو تاسو د خطر چې دا تشخیص قاطع شي نو خوست کې ښه منظم پروګرام لرو دوسته چار کلینیک ته نږدې ورځه کلینیک ته خپل ماشوم بوزه نو بیا به درته ووایي هلته څه یا مونږ یو ټسټ لرو توبرکلین ټسټ په نامه هغه هم شته خوست کې او بل اکسرې ده د ماشومانو څه اعراض علایم دي چې د غټانو سره فرق کوي هغه به د نږدې ډاکټر صاحب درته ماشوم د وتلی هغه کوم اعراض علایم چې د پکې وګوري متاسفانه چې مونږ نه لګ لري خو خوست کې عین پروګرام جریان لري ته کولی شي یا شفاخانې ته یا خپل کور نږدې کلینیک ته ورشي او دا هم زړه نه وباسه کېدای شي دا توبرکلوز نه وي.
بلې
ډاکټر صاحب ته سلامونه وایم.
وعلیکم السلام مهرباني.
ډاکټر صاحب ته دا ده چې آیا په ماشومانو کې په سکولانۍ کې دغه مرض راځي؟ ا دې دې اومدالم کوم دی او کوم کست په دې مرض باندې مبتلا وي ا دې څه څه تحجلو ګری وکړي
ښه لته سیمنانه که څه هم ډاکټر صاحب تاسو مخکې معلومات مو ورکړل بلند کې که د غورور ته
حقمل صاحب تاسو نه مننه توبرکلوز په ماشومانو په هر سن په ار یعنی د ورځې د پیدایښ نه تر ار وخت پورې کولی شي ماشومان په دې مرض اخته شي او علایم په ماشومانو کې همدغه ټوخی ده او د وزن بایلل ده بی اشتیایی او د شپې لخوا دا ماشومان خوله کوي خو لږ تشخیص بیا داسې عام نه کیږي کیدای شي چې نږدې روغتیایي مرکز ته ورشي او چې تاسو ویل چې ورسره پستلا
له څه شي باید مخنیوی وشي کوم کسان چې په دغه ناروغۍ باندې اخته
کیږي او اکثرا دوست ماشومان چې مور یا پلار یا فامیل کې څوک په توبرکلوز اخته نه وي ماشومانو ته انتقال نه کوي یعنی هغه مونږ ورته د تماس بستلا منبع وایو یا کانټاکټ پرسن چې څوک ورسره په تماس نه وي او توبرکلوز نه وي ماشومان نه اخته کیږي یعنی د مور د ولادتو د شان په دې وختو کې نه وي.
حاجی سید جان له هلمند نه په لیکه کې دی.
السلام علیکم.
تاسو هم اخلو. وعلیکم السلام مهرباني.
مجی خوریتا او ډاکټر صاحب محترم ته درنوی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام. ډیر زیات مننه مهرباني وکړئ.
محترم نو ډاکټر صاحب نن پښتنه ده چې یو زنانه په نری رنگ باندې اخته وي هغه د امیدواری په وخت کې کوم ماشین چې د دې په دا مرض سره اخته کیږي او کنه
کومه بل پښتنه هم لري کنه؟
مننه خیر اوسه هم د
ډیر زیات مننه کوم تاسو ډاکټر صاحب قسم مخکې تاسو ویلې خو به هم
محترم حاجی صاحب تاسو ډیر یو نقطې ته اشاره وکړ هغه میندې چې د حمله داری په وخت کې توبرکلوز باندې مبتلا کیږي ماشوم ته په هیڅ صورت دا مرض نه انتقالیږي یا سرایت نه کوي یعنی د پرهم کې سرایت نه کوي خو کچېرې ماشوم پس له ولادت مور ورته پستلا غیږ کې نیسي او ورسره په یو تماسي او ټوخی کوي نو بیا هغې وخت کې امکان لري چې دا سرایت وکړي اما د شیدو لارې او د پرهم کې دا انتقال نه کوي. یو ښه پیام دا ده چې هغه دوستان چې مور شیدې ورکوونکی مور یا هغه ماشومان چې شیدې روي نو دوی په هیڅ کله باید د شیدې نه لري نه کړي یعنی د مور شیدې باید واخلي ولې چې د مور شیدو له لارې توبرکلوز انتقال نشته او ماشومان باید تقویش صرف په عادي وقایه باندې چې مور خپل خوله او پوزه د یو پاک ټوکر د سمال په واسطه وپوخي او خپل لاسونه او پستلا افضل صحیح افضل سه ښه مراد کړي.
د ډاکټر صاحب محترم څخه مې دا پوښتنه ده چې بعضې مریضان وي وینه استفراغ کوي یعنی وینه قایه من به
د میده او میری په امراضو کې می او د سینې البته فرق دا ده یو قای کول ده چې د قای کول اکثرا د میده یا د میری د علایمو څخه ده چې هغه بیا ډاکټر ته په اصطلاح فرق ورته قایلولی شي او د نری رنځ مریضان چې دی هغه ټوخی سره یعنی قې نه کوي، ټوخی سره بلغم راځي، بلغم سره بیا ویني.
ډېره زیاته مننه دوستانو چې خبرونه مو واوریدله. خبرونه ځنګړي شوې و توبرکلوز ناروغۍ ته. په خبرونه کې د داخله ناروغۍ یو متخصص او د توبرکلوز د ملي پروګرام د تخنیکی چارو مسول ډاکټر نوراقا زاهد و چې موږ ته معلومات راکړل. ډاکټر صاحب زاهد، یو نړۍ مننه
تاسو نه مننه. او په اخر کې وایم چې توبرکلوز د تداوی وړ ناروغي ده او په ټول افغانستان کې موږ له الهام وړیا دوا لرو. او د ازادي رادیو نه ډیر مننه چې وخت په وخت زمونږ پیغامونه خلکو ته رسوي. مننه
له تاسو هم ډیر مننه کوو اوریدونکو. پرونه هم دغلته په سو شیبو کې پای ته رسیږي. که غواړئ چې د ازادي رادیو د تیرو راپورونو خبرونو په اړه لا نور معلومات ترلاسه کړئ نو زمونږ ویب پاڼې ته ورشئ. پته یې د ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ او آر جی. همدارنګه ازادي رادیو فیسبوک پانه هم لري چې پته ده facebook.com/azadiradio.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست مسولان
چې په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.